یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه هلی اسد هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جون او خزو پړه جوړ شوی ژمنی ماتي کړی دی. د افغانستان له درې ولایتونو پرته د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو د کول په ګډون د نور ولایتونو نجونې هم غواړي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
غوښتنه هم دا ده چې باید درس په ټولو ولایاتو کې په منظمه توګه بیرته شروع سي او نجونې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه یو فوقلاده غونډه وکړي او د دې هیواد پر روان اقتصادي او سیاسي وضعیت خبري وکړي. د کونړ د یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له سیند نه د اوبو د راپورته کېدو لپاره یې سولري سیستم هیڅ کار نه کوي.
وسم تقریبا په سوونو جریبه باغونه لیدل ده. کله دغه اوبو سیستم فعال نشي نو غم ده اوبو بس وزيږي.
د خبرونه په دوی منیمای کې د ونی باسمو په قطر کې د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ په تر سره شو خبرو څرخي.
په داسې یو حالت کې ورسته د دوه میاشتو دا ډول ناشتي د افغانستان د ولس لپاره خی بولم.
خو په فایل کې د دې سات مهمو خبرونو ته وښی چې صفی الله سنګزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد مخ په ماتېدو ده. ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران نن له غرمې وروسته د افغانستان په اړه یو فوقالعاده غونډه وکړي او د جرمنی وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر مانوئل ماکرون د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې کړې. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد په ماتېدو ده. انټونی ګوتریش دا خبره نن په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. ښاغلی ګوتریش پرون هم د افغانستان په تړاو په خپل وینا کې د اقتصادي ځوړتیا یادونه وکړه.
Right now, with assets frozen and development aid paused,
اوس وخت د شتمنیو په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځنډیدو سره اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلې پاتې دي، اساسي خدمات لکه روغتیایي چارې په ګڼو سیمو کې ځنډیدلې. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا سا واخلي. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران د افغانستان په اړه یو فوقلاده غونډه وکړي. دا ځانګړي سرمشري د چنن د اروپا په وخت ماسپین په یو بجه په آنلاین بڼه پیلېږي. د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوی چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د دې سرمشري کوربه دی ټینګار کوي چې بډایه هیوادونه باید له قاعده او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ ده. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو یا جیشل په مشرانو سربیره د قطر استازي، د پیسو د نړیوال وچی صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي هم په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ژمنه وکړه چې د اروپای ټولنه به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. جوزف بورل پرون په بروسل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په افغانستان په افغانستان کې بشري او ټولنیز اقتصادي وضعیت د ماتېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا په وینا لږ تر لږه 1 میلیون ماشومان بر روان ژمی له یخنۍ او لوږې مړه شي. 1 میلیون که چیرته سمې مرستې ورسره ونه شي موږ دې ته صبر نشو کولی چې ورته وګورو. بوریل زیاته کړه کله چې طالبان د بشري حقوقو په ګډون د اروپایي ټولنې 15 غوښتنې ومني بیا له افغانستان سره په پراختیایي برخو کې خپل مرستې هم پیلولی شي. مخکې تر دې چې طالبان د اګست 15مه کابل ونیسي، د افغانستان د حکومت 15% لګښت نړیوالو مرستندویانو ورکاو. جرمنی وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د روسیې او اوکراین له جمهور رئیسانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د دې مشرانو موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیران سره خبرو ته کښېني. د جرمنی د حکومت پرونی بیان کې راغلي چې مرکل او ماکرون پرون لومړی د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکي سره د مینسک د موافقو په اړه خبرې وکړې. په دې موافقو کې د اوکراینی ځواکونو او روسیې پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 را په دې خوا جګړې روانې دي او تر اوسه تر 1200 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې د خبرو اجنډا دا و چې د اوکراین او روسیې مشران خبرو ته کښېني او جرمني او فرانسه منځګړیتوب وکړي. او روسته تر دې چې جرمني مسدونیا ته پرون څلور د سفر په وړاندې ماته ورکړل، لومړی هیواد شو چې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د اروپایي هیوادو د غوراوي لپاره لس ګروپ دي. د هر ګروپ د سر لوبډله په قطر کې د فوټبال راتلونکو نړیوال جام ته لار کوي. په ایچ ګروپ کې روسیا وروسته تر دې سره وخته چې سلووینیا ته 2-0 په مقابل کې شکست ورکړ. په همدې ګروپ کې تر روسیې وروسته کرواتیا ده چې پرون یې له سلواکیا سره لوبه 2-2 مساوي کړه.
ستړي مشي زهلې اسد یمو تاسو غرمنۍ خبري مجلاوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جون او خزو پاړه شوی ژمنې ماتی کړي، خو طالبان وایي د دوی ځنګړنه دا ده چې په خپل وادو درېږي. انټونیو ګوتیرش ویلي ملګري ملتونه به د خزو د حقونو مسله له پامه ونه غورځوي او دا سازمان په دې اړه هر ورځ له طالبانو سره خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي اندېښنه د هغه جون او خزو پاړه ده چې لازده کړو او کار ته نه دی پریښودل شوی. ملګري ملتونه او نړیوال ټولنه د طالبانو دا کار د خزو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان پرګنی چې له افغان جون او خزو سره خپل شوی ژمنې نه دي پوره کړي. انټونیو ګوتریش وایي له افغان جون او خزو سره د ژمنو ماتول د هغوی د هیلو د لمنځوړو په معنا دي.
زه اندېښنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره شوې ژمنې تر پښو لاندې شي. ماتې شوې ژمنې د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د دوی د هیلو د له منځه تللو لامل کیږي. له 2001 کال راهیسې 3 میلیونه نجونو ښوونځیو کې نوملیکنه کړې او د زده کړو اوسط له 6 کلونو 10 ته لوړ شو. نجونې او ښځې باید د پاملرنې مرکز وي. د دوی د زده کړې کار شتمنۍ او په وقار او حقوقو سره ژوند به یې د پرمختګ لوری مشخص کړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په یو خبري غونډه کې وویل دا سازمان باید د خصوصو د حقونو مسأله له پامه ونه غورځوي او اداره یې هر ورځ د طالبانو سره په دې اړه خبري کوي. خغلی ګوتریش پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو او خصوصو په اړه خپل ژوند ودرېږي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مسؤلیت ترسره کړي. وخت تر طالبانو سره رسیدو وروسته تر اوسه د یو شمیر محدود ادارو پرته خصوصو د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. تر څنګ لبلخ، کندوز او سرپل پرته په ټولو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته او په هانتونونو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو د عمل په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي او د دوی حکومت د بشر او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې په بې عدالتۍ تورن کړی. خو طالبان وایي د بی بنسټیزې تګلارې له جوړېدو وروسته به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نویو څرګندونو په اړه هم د طالبانو په مشرۍ سرپرستو حکومت وایي دوی په ټولو برخو کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې نړیوال ټولنه له دوی سره شته ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو ښاغلی کریمی دا هم وایي افغانان حق لري چې د خپل نظام د جوړښت په اړه خپل پریکړې وکړي.
په دې اړه باندې د نورو هیوادونو تشویشونه او اندېښنې نه باید د دې سبب وګرځي چې زموږ روابط او د دوی روابط پیکاسي او خدای نه خواسته سی بي ان افغانانو تر شا عواقب لري او نه هم نړۍ ته.
د طالبانو په سرپرست کابینه کې هیڅ سیوي خزې ته چوکۍ نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د اقتصاد 80% برخه په غیر رسمي ډول چلیږي چې خزې پکې مرکزي رول لري. د ښاغلي ګوتریش له قوله داسې هیڅ لار نشته چې افغان اقتصاد او ټولنه د خزو لوانډې پرته په ښه ډول فعال شي. د جمهوریت نظام پر مهال یو ډیر شمیر خزینه سوداګری په وړو وړو یو پانګونو سره توانیدل وی د ځان په ګډون ډیرو نور خزو ته کار پیدا کړی. تر دې چې د خزو د سوداګری او صنایعو خونه یې درلوده، خو اوس د دې خزو له اقتصادي فعالیت کوم خبر نشته. د افغانستان د اقتصادي خوځښت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم اندېښنه ښودلی او وایي په کار د داسې لارې ولټول شي چې د افغانستان اقتصاد بیا سا واخلي. خو تر خواهی نړیوال قوانین او اصول هم باید اغیزمن نشي. دا چې د اقتصادي غوړېدا په نوي پړاو کې به د خصو ونډه څومره او په کوم ځای کې وي هغه پوښتنه ده چې نړیواله ټولنه یې له طالبانو د مثبت ځواب په هیله ده او تر ډیره دا ډول پرېکړې د دوی د مشروعیت لپاره د لار پرانستنې په معنا بولي.
د افغانستان له درې ولایتونو پرته د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د متوسطو او لوړو زده کړو نجونې زده کوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د کندوز، جوزجان او بلخ ولایتونو په څیر د دوی ته هم پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د پیل په اړه دوه ګونی چلند. افغانستان ته تا د طالبانو له راتګ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د افغانستان په درې ولایتونو کې بیا د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستي دي. په کندوز، بلخ او جوزجان ولایتونو کې دا مهال نجونې په لیسو او منځنیو ښوونځیو کې په لیک لوست بوختې دي. د خدیجې جوزجاني لیسې زده کوونکې شکیلا آزادي راډیو ته وویل
موږ ټولګیوالي هر ورځ ښوونځی ته راځي، موږ له دې وضعیت راځي او خوشحاله کیږو که د کانکور ازموینه هم ورکړو او وکولای شو د خپلې خوښې په رشتو کې زده کړو ته دوام ورکړو.
شکیلا وایي ټولې ښوونکي چې اکثریت یې ښځې دي د پخوا په شان ښوونځي ته راځي. لیزا په مزار شریف کې د فاطمې بلخي په ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. لیزا د خپلو درسونو د پیل په اړه داسې وایي
اوس زموږ درسونه روان دي، زه په دولسم ټولګي کې یم او هره ورځ مکتب ته ځم. زموږ ښوونکي هم ښوونځي ته راځي او یوه میاشت وروسته مو ازموینې دي.
خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې کیسه بل ډول ده، ځکه هلته د لیسو او منځنیو ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. په کابل کې د لیسو او منځنیو ښوونځیو نجونې زده کوونکي له شته وضعیت او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د الفتح لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي مروه وایي
تحولات چې زموږ په مملکت کې رامنځته شوي دي د جنګیو په راتلونکي او سرنوشت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده. ټول نجونې بې سرنوشته پاتې یو او دا په دې حال ده چې د وروستیو ورځو کې په درې یا څلورو ولایتو کې د نجونو درس شروع شوی ده. زده کوونکي او استادانې نورمال خپل درس ته ادامه ورکړې ده. نو غوښتنه هم دا ده چې باید درس په ټولو ولایتو کې په منظم توګه بیرته شروع شي او نجونې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د هلکانو لیسې او منځنی ښوونځي د روان کال د وږي میاشتې په ویشتمه پیل شول، خو د کابل په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځنی ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. د دې ترڅنګ ښځینه زده کوونکي هم د طالبانو له لورې خپلو دندو ته نه دي ورغوښتل شوي. اوس دغو اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې په اړه پر یوه طرحه کار روان دی.
په دې اړه باندې کوم طرزالعمل یا کوم تصمیم چې تر کار لاندې ده په هغه اړه باندې انشاءالله موږ امیدوار یو چې په نږدې راتلونکو کې دې ته د حل لاره ولټول شي تر څو د اسلامي اصولو سره سم دا روان او دا ستونزه پای ته ورسېږي.
خو ښاغلي کریمي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دې درې ولایتونو کې نجونې د کومې طرحې له مخې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او نورو نړیوالو سازمانونو هم له زده کړو د افغان نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
تاسو آزادي راډیو ته غوږی مخکې لدی چې نورو راپورونو ته لاړ شو، لاغي مخکې غوړو څو اقتصادي خبرونه په ګډه وورو.
د افغانستان په شمال آکینه بندر کې د تیل پلورونکو ټولنه وایي د بانکي خدماتو ناسم وضعیت د دوی کار له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. د دې ټولنې رئیس الادات نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د تیلو د بیل لوړوالی هم د بانکي سیستم پورې تړلی دی. هغه وایي لکومه چې نظام بدل شوی دی د دوی کاروبار هم له سختو ستونزو سره مخ دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې دوه میاشتې وړاندې به په ورځ کې شاوخوا شل کانټینره تیل پلورل کېدل، خو اوس دغه چاره تر ډیره صفر ته راکښته شوې ده. له شاوخوا څو میاشتو راهیسې د افغانستان په بازارونو کې د نفتي موادو بیې لوړې شوې. اقتصاد پوهان د دې چارې لامل د ډالرو پورته کېدل او په نظام کې دننه د دې برخې لپاره د یوې منظمې تګلارې نشتون په ګوته کوي. اساسي بانک خپلو ټولو ګډونوالو ته اعلان کړی چې د دوی ټولې برخې یا نمایندګیانې د کار لپاره چمتو دي. د بانک نن په یوې اعلامیه کې ویلي هر څوک چې په اساسي بانک کې خپلې پیسې لري او غواړي چې یا یې ترلاسه کړي او یا یې هم بل چا ته واستوي په اسانۍ سره کولی شي دغه چاره ترسره کړي. د اساسي بانک په اعلامیه کې ویل شوي پخوا به د دې بانک ټول ګډونوال د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مرکزي دفتر ته تلل، خو اوس دغه چاره اسانه شوې او ټولې نمایندګانې کولی شي خلکو ته خدمات وړاندې کړي. په اعلامیه کې د عزیزي بانک چارواکو له قوله لیکل شوی د نوي نظام پر اتک سره ټول کابل میشت په ځانګړ ډول مېرمنو ته به د کابل ښار په څو برخو کې نوي نمایندګانې پرانستل شي. دا بانک داسې مهال دا اعلان کوي چې له دې وړاندې خلکو نه یوازې له دې بانک څخه بلکې له نورو بانکونو څخه هم خپلې پیسې په ورځو نشوې ترلاسه کولی. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته پرېکړه وشوه چې ټول بانکونه به په اونۍ کې خپلو ګډونوالو ته 20,000 افغانۍ او یا هم 200 امریکایي ډالر ورکوي چې دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 28 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1501 افغانۍ.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبرونې ته غوږی ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړي. د چلیا صدر اعظم چې هیواد د جیشل مشري کوي ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې دوامداره کړکیچ اروپایي ټولنه اندېښمنه کړې چې ممکن یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړې سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوې چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې دا مهال د جیشل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي. سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډایه هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی، ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړی نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي، مګر ناورین پیښیږي او دا د بډایه هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکی او اندونیزیا څخه جوړ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړې نړیواله ټولنه باید یو ګډ ستراتیژي پلی کړي تر څو د افغانستان د کړکیچ د حل سربیره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه په آنلاین بڼه د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. د ایټالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تېره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان څرخیږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړي. کابل یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبان طالبانو لاسته ولوید. ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلوونکو د سپتمبر په 18مه د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 ډالرو مرستې ژمنه وشوه، مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 600,000,000 ډالرو اړتیا ده، څو 1,200,000 اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې 600,000,000 ډالرو څومره مرستې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوږی. د کونړ په دریو ولسوالیو کې د 1,000,000 افغانۍ په لګښت له سینس خدوبو پورته کولو جوړ شوی سولري سیستم کار نه کوي. د خلکو په خبره چې ورسره ژمنه شوی و چې د یاد سیستم په برکت به 4,000 جریبه للمي ځمکه خړوب شي، خو اوس 1 جریب هم نشي اوبه کولای. دوی وایي په همدې تمه په ځمکو کې تخمونه وکرل او باغونه یې جوړ کړل، خو د اوبو د نشتوالي په وجه کښتونه یې وسوځېدل او باغونه یې د وچېدو په حال کې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سپان د سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه للمي ځمکې پرتې دي او د اوبو د نشتوالي له امله پرې ژمی او اوړی سپیره بادونه لګیږي. تر اوسه د افغانستان یو حکومت هم داسې کوم ګټور کار ونه کړ چې په وسیله د کونړ سیند له پریمانه اوبو کومه ویاله پورته کړي او دغه د اوبو په تمه تږې ځمکې پرې خړوب کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې تیر حکومت د لمریزې برېښنا پر مټ د دغو ځمکو خړوبولو لپاره یوه لنډمهاله هڅه وکړه چې هغه هم ځمکو ته د اوبو خېژولو وړاندې ناکامه شوه. 48 کلن خان پاچا د سرکانو ولسوالۍ د مسلم آباد اوسیدونکی دی. وایي که څه هم چې د سولري برېښنا په زور له سیند څخه د اوبو پورته کولو پروژه لنډمهاله وه، خو دوی بیا هم ورته خوشاله وو. هیله درلوده چې ورسره به یې سپیرې دښتې خړوب شي او دوی به د یوې مړې ډوډۍ خاوندان شي.
ځمکې ټولې للمي دي، زراعتي او ابي ځمکې هم کمې دي. دغه شی جوړه شو لکه د ړندې سترګې وښه. موږ ټول زمیندارو ته خوشاله وو چې دا به کامیاب شي. نو موږ باندې بوټي کم سینال کړه هغه وسو او ځمکه هماغسې شړه پرته ده او خلارې او تخله پروت دی.
نواز خان د مروري ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغو پټو پر پوله ولاړ دی چې په کومو کې یې د سولري برېښنا د اوبو په هیله جوار کرلی وو. جواری سوزیدلی په خپل کړي خواري او شبي تاوان خفه دی. وای
دغه سولري شبکه چې په ملیونونو افغانۍ پلیګیدلې دي غیر فعاله ده. تیر ظلم خلکو کارو کو جواري وکړه، لغه جوار موصلو نو سخت خساره او تاوان هم موږ ته واوختل. وسم تقریبا په 100 جریبه به باغونه دلته کړه. دغه اوبو سیستم فعال نشي نو غم ده وګو بس وزيږي. دغه به نور تاوان موږ ته واوړي. غنم مکرر روان دي.
دوی وای په یاد پروژه کې د قرارداد سره سم اصلي وسایل نه دی لګیدلی. پخوانی حکومت ته هم ترې شکایتونه کړي وو او د همدې شکایتونو له امله هغوی له شرکتونو یاد سیستمونه نه دي تسلیم کړي. نو له طالب چارواکو غواړي چې یاد مسولین را وغواړي کمزوري او بدل وسایل پرې اصلاح کړي، ځکه چې په نوم یې 1,000,000 افغانۍ راوستل شوي دي. د زراعت وزارت لخوا دغه پروژه د 4,000 جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره جوړه شوې وه، خو اوس 1 جریب هم نشي اوبه کولی. په کونړ کې طالب چارواکي هم وایي ولسونو ورته ګڼ شکایتونه کړي چې د لمریزې برېښنا پر زور له سیند د اوبو خېژولو پروژه ناکامه ده. او دوی ستونز سره مخ کړی دي. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادو شرکتونو مسولین به راوغواړي او حساب به ورسره وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ډېر غټو پیسو په بدل کې کوم سولر سیستم د اوبو پروژې جوړ شوې دي. واقعا دغه نه خلک چې کوم شکایتونه کوي چې د صلفار دغه پروژې جوړ شوې وي هغه ضرورت د خلکو نه پوره کیږي. نو موږ ان شاء الله کوشش کوو چې کوم شرکت یا کوم موسسه دغه پروژې سرته رسولي دي دغه نه غوښتنه وکړو چې دغه پروژې ولې په صحیح معنی نه دي پوره کړي.
دغه د سولری برېښنا پروژه د کرهن او مالداري وزارت لخوا د کونړ په مرابره سرکانو او نرنګ ولسوالیو کې جوړه شوې ده. په هر یو کې څوکیدار شتون لري چې هغوی ته هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د خلکو په خبره کچیر ته تیرو حکومتونو د نړیوالو په پریمانه مرستو کې د افغانستان اوبه په سمه توګه مدیریت کړی وای، پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړی وای، نو اوس به مو هیواد د غلې دانې او برېښنا له درکه په خپلو پښو ولاړ وای او نورو ته به له لاس نیونې خلاص وای. نه به مو په بازارونو کې د خوراکي موادو د کمی او د بیو د لوړېدا ویره وه او نه به د برېښنا د پورونو د نه ورکړې له امله د برېښنا د پرې کېدا اندېښنه موجوده وه.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در شاه آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
غرمنۍ خبری خبرونه له ازادي رادیو ووري. ازادي رادیو کول شي په سوشل میډیا کې هم فیسبوک ټویټر یوټیوب کې هم ووري هم وګوري. مخکې لدی چې نوري خبرونه ته ادامه ورکړو د ازادي رادیو دا اوریدونکو څو غږیز پیغامونه ورو.
ستاسو له پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت فلوس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر د یوې میاشتې معاش راته ګرځولې وو. د دابل میاشتې معاش به هم شل ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې به دوی موږ ته سل په اډوانس کې ګرځولې وو هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي. موږ د ډېرې مجبوري سره لاس او ګرېوانې بچیان په کور کې ورو ډوډۍ نه لري. سال باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ژغ یا د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و هغه اډوانس معاش خو دوس نشته راکړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی او دا نور معاشونه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیان د هغې خاورې خدمت مو کوي او کورو بچیان راپسې وه. وسلام.
او ازادي ریډیو صدا پیغام چې ګرم چې اخر کې د زمون د غریبانو وسال کیږي اخر دا درې لکه مخلوق چې اوسګار کې ناسل دي کې دا څه خلک مو چې یو کس د کور ګټي والا او دولس ډیر لاس کا خوراکيان او هغه مو څور کې ناسل یقینو کې چې د وډون اریان د کراین اریان د سرکارین اریان اوس ما په خپل ځاني چې رنه زشتې ته کال عمر لره مو دلته کار کوم کله ملاويږي هغه کله نه ملاويږي 300 روپۍ ورځ او چې کله کار کم نو ما هم داسې وشړي او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې 800 روپۍ وکړلې او 1050 روپۍ قرضه را باندې وختله او هغه بیا چې دویمباره لاړم نو اوړه مې راله رانه کړل. بېګا مې یو من وریجې په 200 روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلي. زمونږ به اخر داسې کېږي. د ازادي رېډیو نه مې دا هیله ده چې دې لوړ پوړو چارواکو ته دا خبر ورسوي او تاسو ته مې دا خواست دې لوړ پوړو چارواکو ته نصیدا زمونږ سره غم وخورئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ونی باس مو په قطر کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ خپل منځي خبرې دي چې تا وخت د طالبانو ل رسیدو په لومړي ځل پل شوې دي. د افغانستان ته به ګټه او زیانونه څه وسی دا د خبرونې په جریان کې واوري. خو اوس ل صفی الله ستنګزي لن خبرونه اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد په ماتېدو دی. انټونی ګوتریش دا خبره نن په خپل ټوټر باندې لیکلې. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. ټاکل شوی نن ماسپښین د جیشل هیوادونو مشران د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د دې سرمشري د کوربه دی ټینګار کړی چې بډایه هیوادونه باید له قید او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ژمنه وکړه چې اروپایي ټولنه به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. جرمني وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د مشرانو موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیران سره خبرو ته کښېني. او روسا تر دې چې جرمني مسدونیا ته پروند څلور سفر په وړاندې ماته ورکړه، لومړی هیواد شو چې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لار پیدا کړه.
پینځوشت دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف پینځو
فیصد متاسف یم چې حکومت د جګړې
په ځای کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په دې بحث کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. دا بحث مو هم په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ په تر سره شو خبرو څرخي. د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې څرګندې او مسلکي وي او هغه پر امنیتي مسایلو له تروریزم سره په مبارزه او دغه راز د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکایي پلاوي په دې خبرو کې چې د قطر پلازمینه دوحه تیره دو ورځې کوربنه وه پر امنیتي او تروریزم پر موضوعاتو او دغه راز له افغانستانه په خوندي توګه د امریکایي وګړو نورو بهرنیانو او د په وینا زموږ د افغان شریکانو د وتلو پر مسایلو څرخېده. نت پرایس دغه راز ویل په ټولنه کې د ښځو د فعال ونډې اخیستو په ګډون د ښځو د حقونو او په ټوله کې د بشري حقونو وضعیت د دې خبرو د اجنډا یو بل مهمه موضوع جوړوله. نت پرایس دا هم ویلي چې افغانانو سره په مستقیم ډول د بشري مرستو رسولو پر موضوع هم خبري وشوي او امریکا ژمنه وکړه چې افغانانو ته په مستقیم ډول بشري مرستې ورسوي. هغه ویل دا خبري په څرګند او مسلکي ډول مختلاړ او د امریکا پلاوي ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب د دوی د وینا لمخې نه بلکې د کړوړو لمخې قضاوت کوي. دا هغه څه چې اکثره نړیوال په دې ورستیو کې رابرسېره کوي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. دا هغه موضوع چې امریکایي چارواکو ویلي چې دا خبرې د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. لبل لوري په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د پلاوي مشرک ولا امریکایي لوري ته ډاډ ورکړي چې اجازه به ورنکړي چې ترهګر ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره کار واخلي. دا لکه چې ان طالبان د اګوست په نیمایي کې کابل ونیو او ټول امریکایي ځواکونه د همدې میاشتې په یو دیر شمال افغانستان ووتل. د دواړو لورو ترمنځ لومړی ځل مخامخ خبرې دي. دا خبرې له دوه میلمنو سره څېړو چې د افغانستان لپاره د اوسني وضعیت لپاره څه نتیجه اندرلوده. میلمنه مو دي د پخوانی رژیم د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او دغه راز د سیاسي چارو په اساق اتمر. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایو. کور ودان چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ اصولي صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، تاسو چې په خلیج کې دغه خبرو ته نږدې ولی خبرې مول نږدې څارلې، څه نتیجه درلوده د افغانستان لپاره د ولس لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د راډیو اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. دوه میاشتې تقریبا افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د افغانستان خلک ټول سردرګمه او په هیڅ نوه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي راتلونکي په اړه باندې روشنايي نه لري او ټول یو رقم ناامید ښکاري. په داسې یو حالت کې ورسته د دوه میاشتو دا ډول ناشتي د افغانستان د ولس لپاره خېبولم او د افغانانو په ټوله دنیا کې افغانان او په خاص ډول په افغانستان کې بیا افغانان په دې نظر دي چې طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د دوی دولت پایدار اوسېږي، موافقه اوسېږي او افغانانو ته ګران شي، نو دوی مجبوراً باید د افغانانو غږ کوم کاک چې اوس افغانان لري دغه غږ ته انعکاس ورکړي په نړیواله کچه باندې او دغه د افغانانو غوښتنې ومني او د امریکا سره د اقتصادي او سیاسي روابطو د ښه کېدلو په لټه کې اوسېږي چې دا پرونی او ورځنۍ ناستې یو ښه پیغام ده. نو دغه ناسته مثبته ده د افغانانو لپاره، د ولس لپاره او خوشبیني څرګندي.
بله اتمر صاحب، تاسو هم خوشبین یاست چې دغه خبرې به د افغانستان لپاره، د ولس لپاره او په تیره په افغانستان کې دغه نوی رژیم پر راتلو سره له نړیوال ټولنې سره د تعامل یو پیلامه وي؟
مننه تاسو ته اصولي صاحب ته اوریدونکو ته سلام وده. زما باور داسې دی چې دا د دوه میاشتو نه وروسته لومړنی تماس دی چې د امریکانو سره ترسره کېږي او په دغه دوه ورځني بحثونو کې د دوی تمرکز د خبرو معمولا په دوه برخو باندې وي. ځینې نور اړخونه یې هم درلودل چې هغه موثق او مطبوعاتي نه دي، په هغه باندې به هم زه فکر کوم چې راواچو. لیکن دوه برخه یې چې ډېر مهم وو، دا د مرستو رسول وو او بل دا خبره وه چې بیا د طالبانو وغوښتل شي چې په هغه تعهداتو باندې دوی عمل وکړي کوم چې په دوحا کې نه ویشتم د فبروري د 2006 کال په تعهدنامه کې دوی امریکانو سره کړي. نو دغه څو موارد دي د امریکانو د خوانه
اتمر صاحب تاسو بله تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړه. طالبان بیا خپل اړخه ټینګار کوي چې امریکا تر اوسه د دغه تړون لمخې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی مشران تر اوسه پورې د ترهګرو په لیست کې شامل دي، د بندیزونو په لیست کې شامل دي. امریکا به ورسره ژمنه کړې وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژندل کېږي، مرسته به نه بندوي او له دوی سره به همکاري کوي.
خو دواړه یو بل ګرامي دا یو رقم بلیم ګیم دی چې طالبان امریکایان ملامتوي او امریکان طالبان ملامتوي. دوی امریکایان بیا په مقابل کې وایي چې طالبان صرف اغه ژمنه هم صحیح نه ده عمل کړی کوم چې د امریکایي عسکرو د وټولو مسؤل زمينه مساعدېدل. یعنې په هغه کې هم تاسو ولیدل چې ځینې مشکلات په دې وروستیو ورځو کې د انقلاب وروستیو ورځو کې رامنځته شول. یعنې په هر صورت دوی دواړه یو بل ګرامي په دې باندې. لیکن اوس خبره دا ده چې آیا د دوی ترمنځ دغه تعامل رامنځته کېدای شي او کنیږي کېدای. په دغه دوه موردو باندې یو چې مخکې ما عرض کړل چې د بشري مرستو زمینه برابرول او مرستې دي، او د بله خوا نه دا دی چې خپله طالبان په هغه تعهد اولو کې کوم چې دوی ویلي وو چې افغانستان به هېڅکله داسې یو هېواد نه وي چې د هغه د نور هېوادونه تهدید شي، یعنې د تروریزم سره د مقابلې. او په دغه برخه کې بیا د افغاني هیات دا خبره مطبوعاتي شو چې دوی ویلي چې موږ په دغه برخه کې امریکایي مرسته ضرورت نه لرو. دغه امکانات موږ سره شته دي، موږ به خپله دغه خوندي کړو چې دلته ترهګرې ډلې ونوروزل شي او دا به نورو هېوادونو ته په راتلونکي کې سرخوږی دی جوړوي.
وصولی صاحب، یو مهمه څیره چې په دې خبرو کې نو هغه د افغانستان لپاره، د افغانستان د سول لپاره، د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې د قطر په پلازمینه دا وحکی له طالبانو سره ډېر خبرې مخته یوړلې، آیا فکر کوي چې د هغه رول نور د افغانستان د سول په پروسه کې، د افغانستان په چارو کې نور پاتره سي دلای دی؟
زه غواړم ستاسو سوال ته ځواب وایم او دا چې وخت کم دی، خپل نظرم څرګند کم. د افغانانو لپاره هداقل
زلمی خلیل زاد څومره چې پتیرو دوه کلونو کې دریو کلونو کې حتی د افغان نوري سره مباحثات درلودل، د افغانستان د سیاسیونو سره یې په جداګانه توګه باندې ناستې لرلې، یو نوه سوچه د امریکا د سیاست پلي کوونکی راته ښکارېده. او زموږ بار بار ویلي دي چې دغه د سولې غږ ته باید مرکزیت ورکړل شي. که مرکزیت ونه لرو موږ خلا د قدرت ته ځو او خلا د قدرت د نظام په چپه کېدلو باندې منجر کېږي. همداسې هم وشول څه چې په تېر کې وشول. نو زه باورمند یم چې هغه انتقادونه چې د دنیا په کچه د خلیلزاد په سیاست باندې دي او افغان سیاسیونو د خلیلزاد په سیاست باندې انتقادونه درلودل څه چې پېښ شول، امکان پذیره ده چې امریکا دغه سړی د افغانستان د قضیې څخه څنګه تکي، ځکه اکثر افغانان د د کړنو څخه خوشاله نه دي، حتی عادي وګړي هم ګیلې لري د کړنو څخه. د دې سره ترڅنګ مهمه دا ده دلته د امریکا او د خلیلزاد مباحثات یو طرف ته او زموږ د افغانانو غوښتنې د دغه مباحثات دغه د امریکا او د نړیوالو چې پراتلون کې شاید ماسکو کې هم غونډه ولرو، د دغه غونډو څخه زموږ د افغانانو هیلې شي دي. موږ او سیده اکثریت افغانان په دې خوشاله نو چې نظام په دې ډول تغییر وکړي. زموږ ارزوګانې بل ډول وي. موږ فکر کاوه چې حداقل دواړه قوتونه دې منسجم شي او د افغانستان د نظام د چترلاندې موږ باید ملي اردو او هوایی پوځونه امنیتي ارګانونه ونه پاشل سي او د موږ د امسایا ځینو ممالکو ځینې پلانونه هم کامیاب نه سي. دا زموږ غوښتنه وي. اما په سر د هغې هم داسې وشول چې اوس راغلي دي طالبانو خپل دولت جوړ کړی ده. اوس په کار ده چې دغه نظام فعلي نظام سرپرستی یاده او د دائم لپاره دوی په یو ډول د دنیا سره تفاهم کوي او د افغانانو سره تر څو موږ په افغانستان کې راتلونکی نظام ولرو دوی باید د امریکا سره خپل سیاست ته تغییر ورکړي، بنیادی تغییر ورکړي. که دوی غواړي چې 15 میلیونه افغانان خوشبخته اوسېږي، که دوی غواړي چې 15 میلیونه افغانانو ته ډوډۍ ورسیږي، موږ د امریکا سره سیاسي تعامل ته ضرورت لرو. احساساتي برخورد دا غلط ده چې وایي چې موږ ته د الله پاک ډوډۍ راکوي. بې شکه چې الله پاک ډوډۍ راکوي، خو تنها د ډوډۍ خوړل همدغه زموږ د همسایه ممالکو ارمان ده چې افغانان تنها ډوډۍ وخوري او د خپل هیواد د روش، د خپل هیواد کې د تعلیم، د تربیې، د پیشرفت، د انکشافي پروژو شاهد ونه اوسېږو. بینان د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو د نظام څخه، د افغانستان د فعلي نظام څخه دا ده چې دوی باید د ډېر خونسردۍ څخه کار واخلي او د امریکا او نړیوالو سره خپل رابطه ټینګه.
تاسو اوسلی صاحب ښه موضوع ته اشاره وکړه. اتمر صاحب، فکر کوئ چې له څه کم دو میاشتو وروسته د طالبانو مشرتابه دې مسلې ته رسیدلی چې له نړیوالو سره له تعامل پرته نشي کولای چې سیاست وکړي؟ د لومړي ځل لپاره دوی وروسته له شلو کلونو بیا وخت رسیدلی او له یو بل ډول افغانستان سره نن ورځ مخامخ دي. شل کاله په افغانستان کې په مختلفو برخو کې پرمختګونه وشول. فکر کوئ چې په دې خبرو کې به هم دوی یو څه نرمښت ښکاره کړی وي؟ د امریکایي لوري ځینې غوښتنې به دوی تر اوسه منلې وي؟
یو خو دا چې دوی خوشاله دي په دې خبره چې امریکایان سره دوی مستقیما په میز باندې ناست دي او خبرې کوي، او زه فکر کوم دا د ډیپلوماسي یو برخه ده چې دوی دغه قابلیت پیدا کړي چې نړیوال سره کښېني او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی خبرې سره وکړي. بل زه داسې فکر کوم چې دوی هم د نړیوال نه ځینې غوښتنې لري چې د اوس دپاره نړیوال دې ته چمتو نه دي، یا مثلا امریکا یا اروپایی هیوادونه دوی اول ته ګوري. گرچه طالبان خو په هر مذاکره کې دوی تقریبا کوشش دا کوي چې د مقابل لوري نظر مثبت وګړي او دوی خپل په اصطلاح خبرې مثبتې خواته بوزي. په دې کې یو خو دا خبره ده چې افغانستان اوس هم بشري مرسته ضرورت لري، هم د افغانستان پیسې امریکا کنګل کړي دي چې دا یو ډېر لوی رقم دی، او دا د بس یو موضوع چې په دې باندې طالبانو ټینګار کوو چې باید امریکا د دغه لس میلیارد ډالر دي کنګل شوی پیسې چې دا د افغانستان د خلکو پیسې دي د اقتصاد د چلولو په خاطر دا آزاد کړی. په مقابل کې د ریوال د طالبان هم ځینې غوښتنې لري او زه باور من په دې چې نړیوال علاقمند دي د دې لپاره چې افغانانو سره مرسته وکړي، هم د حکومت په جوړولو کې، هم په انکشافي پروژو کې، هم په اقتصادي برخه کې. دا د نړۍ یو تعامل دی او زه داسې باور مندیم چې افغانستان د نړۍ یو برخه دی. یعنی افغانستان که څوک په دې باور مندي چې کوشش وساتي او ټول خبرې دې د یو ګروپ یا د حلقې یا د یو حزب د خواره اداره شي او ټول تعامل د پاغه باندې وشي، دا ناممکن خبره ده. نو اوس طالبان ته ډېر جزئي په اصطلاح ډېر ساده خبرې بخته پرتی دي او دا دوه درې مورد دي چې په هغه باندې دوی تعهد کوي. نو زه باور باتیم چې نړیوال دوی به هم په رسمیت وپېژني، دوی سره به ډیپلوماتیک اړیکې ولري او دوی سره به مرستې وکړي.
بله اصولي صاحب، د افغانستان وضعیت تاسو له نږدې څاری، په هره برخه کې د ناورینونو د خبرداري غږونه پورته کیږي، که د بشری وضعیت په ارتباط ده، که د خوارزواکۍ په ارتباط ده، که د خلکو د ژوند د سطح د ټیټوالي، اقتصادي وضعیت د خرابوالي په هره برخه کې. په تیرو شلو کلونو کې تقریبا افغانستان تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی و، له اویا په سلنه تقریبا ویل کېږي تاسو چې په ولسي جرګه کې بحثونه کول، د افغانستان شتمني 9.6 میلیارد ډالر په امریکا کې واز کنګل شوی. آی ایم ایف خپل مرستې بندې کړي، نړیوال بانک خپل مرستې بندې کړي دي. دوی ولې دغه مرستې نه خلاصوي؟ دا مرستې آیا د افغانستان کې د طالبانو د رژیم پیسې دي او که د ولس؟
زه د مرستو ځواب هم ورکوم. اصلا دغه تعامل، دغه ځاینه، دغه جنجال دغه ځاینه را پیل شو کله چې په دوحه کې د طالبانو سره امریکایانو تعهد وکاو، موافقه وکوله، حتی د نظام تغییر هم کلیدل کېده په یو نو د انواو. او د افغانستان دولت په هغه وخت کې د وخت دولت د دوی د مباحثاتو نه بیرون پاتې شو. دغه جنجال داسې و چې ځینې مسایل طالبانو په ځان منلي وو، حتی د کابل نیول چې هغه دی امریکایانو ناری ویلی چې کابل ته به دوی نه ننوځي. بینان طالبان را ننوتل، دلته ولسمشر غنی هم انتظار چا نه درلوده چې هغه به تختی او اجرایوي د افغانستان حکومت، وزیر دفاع، رئیس د امنیت، دفاع او داخله، کورنیو چارو وزیر او امنیت شورا او د دې سره معاونین او دا ټول به په یو نوی رهبری تختی او لاندې عسکر او سایمنصب بیچاره به بے سرنوشت پاتې کیږي. دغه تعامل نتیجه دا سو چې طالبان د یو ګروپ په حیث باندې را ننوتل او په افغانستان کې قدرت ونیول، لکه یو نو کودتا او دا جنگي حالت کې تغییر راغی. دغه تغییر کې دغه پیسې د 9.6 میلیارد ډالر، دا خو زموږ د افغانۍ د پیسو یو حمایه ده چې په دنیا کې پراته ده، طلا په اکثره په امریکا کې. او دا هغه څه دي چې دا نغدي پیسې څوک نه ورکوي طالب ته چې دا درواخله او ته یې مصرف کړه او طالب ترې وکړی سي چې هغه خرڅ کړي او یا یې خرڅ په اصطلاح نغدي پیسې په انکشافي پروژو کې مصرف کړي. او زموږ د افغانستان د دولت سرمایه ده چې دا تقریبا 10 کاله مخکې چې ولسمشر، یا 8 کاله مخکې چې ولسمشر کرزی قدرت اشرف غنی ته سپاره، دا پیسې 4.8 یعنی 5 میلیارده وي هغه وخت کې. دا یو څه ډالر د ډالرو د فیصدۍ ګټه ده د دنیا په نړیوال بانک کې، او یو څه دغه طلا چې قیمت سوه چې زموږ طلا په طلا پرتی دي. دا پیسې په امریکا کې دغه زموږ پیسې 9.6 میلیارد ډالرو ته ورسېدي. بینان دا د طالب پیسې نه، دا د وخت د ولسمشرانو پیسې نه، دا د افغانستان د ملت پیسې دي. هر وخت دا یوه خبره. دوهمه خبره اصلا مهم د افغانستان د پاره چې دي، د امریکا د وتلو سره او د نظام د تغییر سره هغه تعهدات چې نړیوال بانک، آسیایی بانک او دې ته ورته نورو هغه بانکونو چې په افغانستان کې همکاري کولې، نړیوالې موسسې او هیوادونه چې په ځان یې منل، هغه ټول په ټاپه ودرېدل. دا غیر جملې نه تاسو وګورئ، د کمال خان بند، د پښتان د اوبو بند، د شاروس د اوبو بندونه 80% نه 90% کارونه خلاص شوی دي، 115% کار پاتې ده. هغه پروژې هم په ټاپه ودرېدلې او دې ته ورته په سلهاو نورې پروژې دي چې د فواید امې د وزارت، د مالیې د وزارت سره او دغه سي د کلو د پراختیا وزارت او مختلف وزارتونو کې بند پاتې شوی، پټه په ودرې. دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې منفي تاثیر وغورځاوه.
اصول صاحب، کراش و هم دغه مرستو ته معمولا چې له دیکتاتوري رژیمونو سره نړیوال مرستې نه کوي یا نړیوال مالی مرستې یا هیوادونه وایي چې دوی د نورو اهدافو لپاره دغه مرستې کاروي، آیا د افغانستان په اړه چې اوس طالبان واکمن شوي دي، آیا دا هم صدق کوي چې دا پیسې باید طالبان ته ورنکړل شي چې دوی د نورو مقاصد لپاره ممکن استفاده ځینې وکړي؟ طالبان په افغانستان کې اوس نور څه مقاصد لري؟ دوی افغانستان ټول امن کړی نسبتا، په وروستیو کې یوازې یو څو حملې وشولې، نور به دوی په څه شي مصرفوي دغه پیسې که دوی ته ورکول شي؟
ګورئ، دوه حالات دي، یو بیرونی حالت ته لکه څنګه چې احمد صاحب وویل، یو داخلي دي دوی حالت ته. که داخلی حالت ته ولاړ شو، او د دوی هغه طالب ډلې چې مستقیما جنگونه کړي دي او په جنگونو کې دخیل دي، هغه نه غواړي قدرت تقسیم کړي، هغه غواړي چې قدرت په انحصار کې ونیسي. هو، دا قدرت په انحصار کې ونیسي، اما دوی کولای نسی، دوی په دولتدارۍ نه پوهیږي. د دوی
اصول صاحب خبر
چې د مدرسې
سمه ده، خبره رازو دی ته چې نړیوالو تر ډیره د مرستې مشروط ګڼلې وي چې مخکنی حکومت وایي چې فاسد ده، فساد پکې اوج ته رسیدلی دی، چارواکي خپلې پیسې جیبونو ته غورځوي. آیا د طالبانو په اړه باندې هم داسې کوم اندېښنه شته؟
زه هم دې ته راځم. کنه یو د حکومتدارۍ مسله ده، دویم د فساد. فساد په کل کې په ادارو کې ختم شوی ده، او اما لوی مشکل دا ده چې تر اوسه طالب حکومت ونه کړی شول چې سیستمونه فعال کړي، د مالیې د وزارت که هغه سیستمونه فعال کړي، بیا دغه شفافیت دنیا هم ویني. او د تېر حکومت سره فساد اوس کم ده، تېر حکومت 90% چارواکي په فساد کې ښکېل وو، او هغه و چې ښه و بد سره ورک و. دوهمه مسله یې دا ده چې دوی دغه پیسې چې دنیا ورکوي، زما وړاندیز د افغانستان د ولس د استازي په صفت دا ده چې دنیا هغه ناتکمیله پروژې باید سر ته ورسوي، ځکه هغه پیسې طالب چارواکي هیڅ ځای نشي وړلی تر څو چې طالب حکومت، افغان حکومت اوس وکولی شي د دنیا سره خپل روابط ټینګ کړي. مګر دو کدا تر سو هراس موجود وي چې دوی به په ترهګریزو مسایلو کې به مصرفوي او د دنیا په مقابل کې دی به استعمالوي، دغه کولای شي چې د ډیپلوماټیکو لارو څخه تضمینونه واخیستل شي، او د همدغه حکومت سره دنیا که غواړي که نه غواړي، د فعلي همدغه دولت سره باید افغانستان د 15 میلیونه وګړو لپاره خبرې وکړي، خبرو ته کښېني، او دا د افغانانو آخري چانس هم دی. او که دغه فعلي دولت تبدیلیږي په یو شکل دی، اشکالو په جنګ او په بله، زه د افغانستان تجزیه لرې نه وینم.
مننه اتمر صاحب. دغه بحثونو چې په قطر کې تر سره شوی، هغه جزئیات چې رابرسیره شوی دي، ډیر موضوعات تکراری دي. نړیوال یا په تیر بیا امریکا له طالبانو څه غواړي، او همغه د ترهګرو موضوع ده چې له افغانستان له خاورې به د نورو په وړاندې استفاده نه کیږي، امریکایي وګړو ته باید اجازه ورکول شي، دا او دا. په دې ټولو برخو کې طالبانو ژمنې کړې دي، تر ډیر هم هغه ژمنې عمل کړې دي. امریکایي وګړو ته اجازه ورکړې ده، بهرنیانو ته اجازه ورکړې چې افغانستان ووزي، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې ویلې دي چې چاته به اجازه ورنه کړي. نړیوالې ټولنې په راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې ټوله هڅه د دې لپاره کوله چې افغانستان امن شي، په افغانستان کې خلک ونه وژل سي، هر ورځ موږ د 14 شاهدانو. طالبانو پر اتک سره افغانستان امن شوی دی. آیا دا د نړیوالو یو ارزو نه و، یو هدف نه و؟ خو دغه امنیت هم کافی نه دی، افغانستان باید د ثبات لوري ته لاړ شي. د ثبات په برخه کې نړیوال بیا هم د افغانستان سره باید خپل تعهدات پر ځای کړي. فکر کوي چې د طالبانو رژیم به د دوی لپاره د منلو وړ وي چې وکولی شي ورسره د دوی په خوا کې افغانستان د ثبات لوري ته بوزي؟
زما باور دی چې دا طالبان پورې مربوط دی. ګوري، د افغانستان قضیه یو نړیوال استخباراتي قضیه دی. دې کې د سیمې د نړۍ ډېر قوي استخبارات کار کوي، او دا طالبانو پورې مربوط نه چې دوی غواړي افغانستان څنګه وخیږي نړیوالو ته. زما باور داسې دی که طالبان د هوښیارتوب نه کار واخلي او نړۍ سره مشترکه ژبه پیدا کړي او زموږ ملي ګټې هم په پام کې ونیسي، دا به د دوی دپاره، د ولس دپاره، د افغانستان د راتلونکي دپاره یو ښه چانس او یو ښه فرصت.
اتمر صاحب، د سیمې په هیوادونو، خلیج هیوادونو، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې موږ ډیر مستبد رژیمونه لرو چې نړیوالو سره تعامل لري، ولې له طالبانو سره مثلا طالبان نه مني؟
خبره دلته دا یوازې طالبانو پورې مربوط نه دی، یعنی طالبان به هم ومني، لیکن که موږ خپل افغانستان، د افغانستان رهبري نړیوالو ته داسې ثبوت وړاندې ونه کړي چې دوی نړۍ ته تهدید نه دي او دوی سره مشترکه ژبه پیدا کولی شي، بیا هم یو جنجال دلته جوړېدی شي. ځکه په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو او پراکسی وار یا رقابتي جګړې دلته روان دي او دا ختم نه دی. په افغانستان کې ټول لانجه په دغه شي باندې دی چې دلته نیابتي استخباراتي جګړه روانه ده او دا ختم نه دی، او د دې لمن به ورو ورو نور هم که طالبان ځان هوښیار نه کړي نور هم پراخېدی شي.
بله مننه اصولي صاحب. یو لنډه پوښتنه او بحث به بیا را ونغاړو. څه فکر کوئ چې آیا په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو رژیم کوم هیواد په رسمیت وپیژني؟
ښه، که داسې وایي چې دوی یو هیواد لکه پاکستان دوی عاجل منلی سو په رسمیت باندې پیژندلی سو، مګر هغه هم د امریکا د فشار د وجې دا کار نه کوي، د دنیا د فشار د وجې ډارېږي. زه فکر کوم اصلا دغه بازی اوس چین او روسیې ته وراچولې ده. چین او روسیه هم د افغانستان د قضیې په قبال کې صادقانه نه روان هیڅ وخت. زما مشوره دا ده چې طالب حکومت، افغانستان حکومت فعلی، دوی باید د دې په لټه کې ونه اوسیږي چې یو دولت یې په رسمیت وپیژني. د دوی تر ټولو بهتره لاره همدا ده چې اول د امریکا سره، د دې سره په څنګ کې د دنیا سره مشترکه ژبه پیدا کړي، تر څو یې اکثره دولتونه په رسمیت وپیژني، او دا رسمیت پیژندل سبب د دې وګرځي چې افغانستان خلکو ته ډوډۍ پیدا کړي، نه دا چې د یو نیم دولت په رسمیت پیژندل دوی نور هم تورې کوټې ته وردننه کړي.
ډېر مننه کور ودان د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
Zero, five, nine. ودانا شي دير خون بوكي زان با ميورك دا لسانا شي دير خون بوكي دتورو زلفو پزنگل کی وكي دل غوا